د ماشام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه د امانه مرزي په تخنیکی لار شوونه ز احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. روانه خبرونه چې په منځني سپد 12:15 په ټول افغانستان کې اوري، د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د FM په 15.5 په هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې مو په کابل کې د نننی موټر بم چاودنې پیښه څارلې، د پیښې د عیني شاهدانو څرګندونې هم خبرو، او د مشانو جرګې له انتقاد مو هم خبرو چې پر امنیتي ځواکونو یې کړی دی. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو. نوریاس نوری وړاندې کوي.
د سلام په وړاندې کولو سره په لومړي سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي له افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو د محدودیتونو لګول د موجودو ګواکونو په وړاندې یو موقتي اقدام دی. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتانن په بیکینګ کې هغه کړکیچ ته په پام سره چې د څو لانجمنو ټاپوګانو پر سر د جاپان او چین ترمنځ راپورته شوی د آرامي غوښتنه وکړه. د سوریې د بحران لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ استازي نن د سوریې کډوالو له استازو سره وکتل. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي له افغان امنیتي ځواکونو سره پر ګډو عملیاتو د محدودیتونو لګول د موجودو ګواښونو په وړاندې یو موقتي اقدام دی. د بریتانیا د دفاع وزیر فیلیپ هاموند وویل که څه هم دغه امر نه دی رسمي شوی، خو پر عملیاتو به یې اغېز کم وي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ رتبه قمندان جنرال جیمز اتیری د سشنبې په ورځ یو حکم صادر کړی چې پر اساس تر کنډک لاندې د کوچنیو جزوتمونو ګډ عملیات ځنډول کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت هم دغه اقدام تایید کړی او ویلي دی چې له کنډک څخه پلان د سطح عملیاتو اوس اکثرا افغانان په خپلواکه توګه ترسره کوي او دغه اقدام به پر دغو عملیاتو اغېز ونه کړي. دغه پریکړه د هغو پیښو وروسته کیږي چې په ترڅ کې افغان عسکر یا پولیس او یا هم مخالفان د دوی په جامه کې خپلې وسلې ائتلافي ځواکونو ته ور اړوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګنن په لندن کې د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر ناتو ځواکونو حملو ته باید تسلیم نشو.
We will not be giving in to green on blue attacks.
موږ به د زرغونو لخوا پر شنو حملو ته تسلیم نه شو. موږ باید دغه ستونزې په وړاندې خپل وړتیا زیاته کړو او دا هغه څه دي چې اوس روان دي. زما په نظر موږ باید په افغانستان کې په خپل تګلاره کې د لوی بدلون مسله راپورته نه کړو، ځکه موږ ته په کار ده چې اوس دغه ستونزې له منځه یوسو. د روان کال راهیسې په دا ډول حملو کې لږ تر لږه 150 نړیوال عسکر وژل شوي دي. د کابل د امنیت قمندانې وایي په کابل ښار کې په نننۍ ځان وژونکي حملې کې د وژل شوو 100 تنو نه دي او بهرني هوایي شرکت کارکوونکي دي. په دې حمله کې چې نن سهار د کابل هوایي ډګر ته په غځېدلې لوی سړک کې وشوه، د 12 ملکی کسان ټپیان دي. د حملې مسؤلیت د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې په غاړه اخیستی او ویلي دي چې دا حمله د فاطمې په نوم د یوې نجلۍ لخوا ترسره شوې ده. د کونړ والی وای نن مازدیګر مهال د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې په بهرنیو ځواکونو ځان وژونکي برید شوی، خو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. د ښاغلي سید فضل الله وحیدی په وینا دغه برید پر بهرنیو ځواکونو هغه مهال وشو چې دوی د پل په جوړولو بوخت وو. په سیمه کې د پیښې عیني شاهدان بیا وایي په دې پیښه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او درې بهرنیان ټپیان دي. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. نن په سریلانکا کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام لوبې پیلېږي. افغانستان د دوهم ځل لپاره په دې جام لوبو کې برخه لري. سبا به د افغانستان لومړنۍ سیالي له هند سره وي. نن لومړۍ لوبه د کوربه هیواد سریلانکا او د زیمبابوې ترمنځ د افغانستان په وخت په 6:30 پیلېږي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتانن په پیکینګ کې هغه کړکیچ ته په پام سره چې د څو لانجمنو ټاپوګانو پر سر د جاپان او چین ترمنځ راپورته شوی د آرامي غوښتنه وکړه. پنیتا د دواړو حکومتونو د چارواکو ترمنځ د زیاتو تماسونو غوښتنه وکړه تر څو د غلطو محاسبو خطر کم شي. چین ته د پنیتا له سفر سره په یو وخت د هیواد د 1931 کال د موکدین د پیښې لمانځنه کوي چې جاپان ورڅخه پر منچوریا د حملې لپاره د پلمې په توګه کار اخیستی و. د جاپان پر ضد نن د چین په ترسلو زیاتو کارونو کې مظاهرې وشوې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د هیواد ختیځې نارام سیمې بدخشان ته څو اونۍ وروسته تر دې سفر پیل کړ چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې شاوخوا 70 تنه ووژل شول. رحمان نن د روشان او شغنان سیمې وکتلې او د یوه ښوونځي چې لیلیه لري او د دولتي نویو دفترونو د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړ. چارواکو دې ولایت ته وروسته تر دې د نور ځواکونه واستول چې سیمه ییز امنیتي مشر په چړو ووژل شو. د ځواکونو وسلوالو ترمنځ شخړو د تېرې اګست میاشتې تر وروستیو پورې دوام وکړ. د سوریې د بحران لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي اغزر ابراهیمی نن د سوریې کډوالو له استازو سره چې د ترکیې سرحد ته نږدې د هاتی ښار په کمپ کې اوسي وکتل. دا له هغه مهال رئیس چې ابراهیمی تېره میاشت د سوریې لپاره د مخکني نړیوال استازي کوفی انان څخه دا دنده ترلاسه کړه لومړی ځل دی چې هغه د سوریې له کډوالو سره ګوري. شاوخوا 1300 سوریایي کډوالو په التزنیزو کمپ کې اړولي، حال دا چې شاوخوا 2500 سوریایان په سوریه کې د شخړو له امله خپل هیواد پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. روسیا به ډیر ژر له هغو هیوادونو سره یو ځای شي چې پر یوټیوب یې محدودیتونه لګولي یا یې بند کړی دی، تر څو هغه لانجمن فلم څوک ونشي کتلی چې د اسلام پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی دی. د روسیې د مخابراتو وزیر نیکولای نیکفوروف په ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې روسیه ښایي د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې چې له زیان رسوونکو معلوماتو څخه د ماشومانو د خوندیتوب لپاره نوی قانون عملي بڼه غوره کوي یوټیوب بند کړي. ګوګل چې د یوټیوب خاوند دی په مصر، هند، اندونیزیا، لیبیا او مالیزیا کې دغه فلم بند کړی. بنګلادیش نن اعلان وکړ چې یوټیوب یې بند کړی. پاکستان ورته اعلان پرون وکړی و او افغانستان هم څلور ورځې وړاندې د یوټیوب پاڼه بنده کړې وه. دا د دې سات مهم خبرونه.
دا سجی رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د کابل د نن ورځې د چاودنې د پیښې جزئیات خبرو.
کورونا راغی دوړو په منځ کې واله پرو اول موټر چې کې شاتنه موټر
مشانو جرګې پر امنیتی ځواکونو انتقاد کړی چې څنګه موټر له چاودیدونکو موادو ډاکټر کابل شارت نه نوزي، خو پولیسو ازادي راډیو ته وویل
مسجد دی حرکت دی موټر کوم طرف ته داخل شوی دی دلته مخفل تحقیقات شروع کړي دي ان شاء الله.
په خبرونه کې به همدارس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اعتراض تاسو خبر کړو چې پر عدلی وزارت یې کړی. حامد کرزی به بیا انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. په خبرونه کې به یې واوري له تور سره سم د پاکستان د ولسمشر د اختلاس دوسیه د قانون وزارت ته د تعقیب لپاره سپارل شوی. یو شمیر نور مطالب هم تر شپږنیمه بجو د ازادي راډیو لرواني خبری مجلې خبرو. افغان امنیتی چارواکي وایي چې په کابل کې د نن سهار په ځان وژون کې حمله کې د یو بهرني خصوصي هوایي شرکت نه بهرني ملکي اتباع وشل شوي او 12 ملکيان ټپيان شوي دي. یو افغان هم په دې چاودنه کې وشل شوی دی. له کابل په دې اړه د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان رپورت لري.
ځان وژون کې له چاودیدونکو موادو بار موټر د هوایي ډګر پاتیامتري سړک باندې د یو بهرني خصوصي شرکت له موټر سره ټکر کړ. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال جنرال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل په حمله کې د روسیې او جنوبي افریقا نه تنه اتباع او یو افغان موټر چلوونکی وژل شوی دی او 12 ملکيان ټپيان دي.
او دا دی او کورولا موټر چې د تعقیبولو په اسمه د اورانوس د تالار خلیج کومه ده دا چې په دې باندې انتحار کړی دی.
خغلی امین وویل چې وژل شوی بهرانیان پلوټان دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې وژل شوی کسان د ډي ایچ ایل په نوم د یو بهرني خصوصي شرکت کارکونکي دي. د دې وزارت ویان ننګیالي قلاتوال ازادي راډیو ته وویل چې ډي ایچ ایل شرکت د پوسټر سوالو په برخه کې له کارکولو سربیره د هوایي ترانسپورت په برخه کې هم فعالیت کوي. د دې پیښې دوه تنو عیني شاهدانو د سترګو لیدلې حال ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
شپږنیمه وو بجې مو چې خارجان د موټر د زندل تخپل وظیفه لرم تیری ګرا تیری هر سهار دوی خپل وظیفه ته ځي. خو بده اسنه کې کورونا راغی دوړو په منځ کې واله پر اول موټر چې کې شاتنه موټر بس دوړو پرو دی د مو په نظر اته کسان خارجیان چې ما خپل درې کسان لیدل چې پام شاته پراته دي د اوسم چې ما خپل سترګو لیدل چې
موسم دار ولاړو خپل مغزینی ولاړو کله هغه نه انفجارات یو کړو او خارجیان موټر دغه زیته دغه ټوټو کې یو کس زخمی ورسېد دلته ټوټو
کالور وکدرین پر خارجیان خپل زخمیان پروتو.
د دې حمله مسولیت د دولت وسلوال ډلې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په غاړه اخیستې ده. زبیر صدیقی چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي له نامعلوم ځای نه په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل چې حمله د فاطمی په نوم یو جنۍ کړی ده. بلخو امنیتی چارواکو د دې راپور ته لیکلو پورې د دوی د ادانه د تایید کړي چې غنی حمله د جنۍ کړی وي. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي د حمله کوونکي د هویت په اړه تحقیقات کوي.
د تازه دغه وستر لاسشوی معلوماتو لمخې په کابل کې نننې چاودنې لښ تر لږه 12 تنه وشلي چې اته پکې د جنوبی افریقا دی ویل کېږي چې په وژل شوی کې یو تن د قرغزستان دی او درې افغانان دي. د افغانستان مشرانو جرګه د کابل پر امنیتی ځواکونو انتقاد کوي چې له ډیرو تدابیرو سره سره لا هم نشي کولای چې د ځان وژونکو حمله کو حمله کوونکو مخه ونیسي. د دې جرګې غړیو په خپل عمومي غونډه کې د کابل ښار د نن ورځې ځان وژونکو حمله ته په اشاره وویل امنیتی ځواکونه په کابل کې لکه څنګه چې لازم ده خپل دندنه ترسره کوي. امنیتی مسولان سوي له کابل د نسیم شفق پر رپورټ کوي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر ته څیرمه د ځنوجون کې حمله ل تر سره کېدو وروسته مشرانو جرګه امنیتی ځواکونه ملامتوي چې نه دي توانېدلی په کابل ښار کې امنیت خوندي کړي. د دې جرګې غړو د سه شنبه په ورځ په خپل عمومي غونډه کې د کابل ښار د سه شنبه ورځ د ځنوجون کې حمله په اړه پراخ بحثونه وکړل او ویل چې د کابل امنیتی ځواکونه له جدي تدابیر سره سره د دې ډول حمله په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د مشرانو جرګې سناتور نصر حارس سرګند کړه چې له چاودیدونکو موادو څخه ډک موټر کابل ښار ته ننوځي خو د امنیتی ځواکونو په یوې تلاشۍ کې هم نه درول کیږي.
د کابل د نړیوال هوایي ټکر پر سړک هر موټر په جدي ډول تلاش کیږي او حتی بکسونه او غټې پکښې سپړل کیږي. څنګه یو موټر کابل ښار ته ننوځي او دوی په اړه نه خبرېږي، دوی له هیواد څخه څنګه ساتنه کوي؟ موږ هیله لرو چې امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه پولیس په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د دې ډول حملې مخه ونیسي چې ویل کیږي یوې ښځې کړې ده.
د کابل پر امنیتی ځواکونو د انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د کابل امنیتی چارواکي وایي چې دوی په کابل ښار کې جدي امنیتی تدابیر لري. د کابل د امنیې قومندانۍ مرستیال جنرال محمد داوود امین وویل
تاسو ته معلومه ده چې په دغه درو ورځو کې نظارچیان چې مظاهرې کولې په بعضو ساحو کې زموږ اکثرا پولیس توظیف شوي دي، د حوزو نه اخلو وروي هلته ډېر زیات فشار په مرازي تخمن کوشش کوي چې په همداسې حالت کې مظاهره وي استفاده وکړي او دلته دوی یو انتحار انفجار وکړي. بله تلاشۍ شته، مسیر د حرکت د موټر کوم طرف ته داخل شوی ده، دلته موږ خپل تحقیقات شروع کړي دي. انشاءالله
د کابل امنیتي چارواکي ډاډ څرګندوي چې د کابل ښار د امنیت د ټینګښت لپاره هر تیاری شته. خو د مشرانو جرګې غړي عوام خلک د دوی هلې ځلې سستي بولي او وایي نږدې دوه اونۍ وړاندې هم د کابل ښار په یوه مهمه سیمه کې په ځنوجون کې حمله کې څه باندې لس تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته چې ډېر شمېر یې ماشومان وو.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د ګډو غزمو کمول به په پوځي عملیاتو کمه اغیزه ولري. فلیپ هاموند وویل چې د دوی وروستي اقدامات به د افغانستان ستراتیژي زیانمن نه کړي، خو د بریتانیا د پارلمان ځینې غړي بیا په دې باور دي چې دا کار به د ناټو ماموریت زیانمن کړي. د موضوع تفصیل د حمید محمد پر رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی سفیر د باور سرګن کړ چې ولسمشر حامد کرزی به د خپل واک د دوام او یا هم د بیا انتخاب لپاره په قوانینو کې بدلون رانولي. حامد کرزی په 2009 میلادي کال کې د دویم ځل لپاره د ولسمشر په توګه انتخاب شوه او موجوده دوره په 2014 میلادي کال کې پای ته رسیږي. دا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورې وروسته د جمهور ریاست دویم انتخاباتو چې پکې د پراخو درغلیو اداوې شوه. راین کراکر چې د دوشنبه په ورځ د کارنګي د سولې په نړیواله موسسه کې وینا کوله وویل تر هغه چې په شرایطو کې په ډراماتیک توګه کوم بدلون رانه شي نو کرزی به په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو هڅه ونه کړي. د ولسمشر کرزی موجوده دوره په 2014 میلادي کال کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهر له بشپړېدو سره په یو وخت کې پای ته رسیږي. په اپریل میاشت کې ولسمشر کرزی وویل چې ممکن دی د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه رامخته کړي، سو نوی حکومت ته کافي موقع ورکړی شي چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال چارې په سمه توګه سمبال کړي. ولسمشر کرزی د خپلو سیاسي مخالفینو هغه ادارات کړي چې ګواکې هڅه کوي انتخابات وځنډوي او د خپل واک د دوام لپاره په اساسي قانون کې بدلون راولي. که څه هم کراکر ویل چې ولسمشر کرزی به د کوم واکمن د جوړولو رول ونه لوبوي، خو تر دې مخکې د ولسمشر کرزی رور محمود کرزی د بل رور قیوم کرزی د کاندیداتوري امکان ته اشاره کړې وه.
د ما ټینګار کړی ځان کاندید کې قیوم جان هم په فکري لحاظ هم په عملي لحاظ د افغانستان کې توانا شخصیت دی، ډېر هوښیار، ډېر ماهر او ډېر پوه شخصیت دی. زه خو 100% د سره همکاري کوم.
کراکر وویل چې راتلونکي انتخابات په لږ قرضې پرته لومړني انتخابات وي چې افغانانو لا تجربه نه ده کړې. خو د فرانسې خبري اژانس لیکي افغان ولسمشر به د انتخاباتو داسې نتایج وغواړي چې د ورسره وپایي. ولسمشر کرزی چې په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د طالبانو له شړلو راهیسې په واک کې دی، اوس مهال په خپله اداره کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره تر سخت کورني او نړیوال فشار لاندې دی.
بخښنه غواړم، ما ویل چې د بریتانیا د دفاع وزیر څرګندونې خپرو، خو دا د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط څرګندونې وې چې تاسو واورېدې، او په دې کې دا خبره وڅېړل شوه چې ولسمشر حامد کرزی به بیا ځان کاندید کړي او که نه کړي. د بریتانیا د دفاع وزیر څرګندونې وروسته خپرو د انتخاباتو مسله پسې تعقیبو. په افغانستان کې بل لور ته د انتخاباتو د قانون د نوي طرحې پر سر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د عدلي وزارت ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. د خپلواک کمیسیون او عدلي وزارت څرګندونې له کابله د ازادي راډیو د خبریال معصوم میوان پر رپورټ کې.
د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتو د قانون په طرحه کې مهم بدلونونه راوستي وو. په ځانګړي ډول د انتخاباتو د شکایتونو اوریدلو کمیسیون صلاحیتونو، د سیاسي ګوندونو رول، د انتخاباتو څرنګوالی او ځینو نورو په اړه. خو د دې کمیسیون رئیس وایي چې دغه بدلونونه د افغانستان د عدلي وزارت لخوا رد شوي دي او کوشش کوي چې په یو ډول دولتي ادارې په انتخاباتي چارو کې شکیل کړي. فضل احمد مانوي د عدلي وزارت لخوا بدلونونه د انتخاباتو لپاره اغیزناک نه بولي.
بعضي موارد کې ایجاب
ځینې پیښې چې د انتخاباتو د ځنډېدو لامل کېږي او هغه حالت چې د انتخاباتو کېدل ناممکن کړي، نو د انتخاباتو کمیسیون باید څه وکړي؟ موږ په یو بل ډول دا وړاندوینه کړې وه، خو د عدلي وزارت په هغه کې بدلون راوست. هغه ادارې چې په افغان دولت کې خپلواکي دي، فکر مو کاوه چې دا به د انتخاباتو لپاره اغیزناک وي، مګر د عدلي وزارت ځینې دولتي ادارې د انتخاباتو بحث ته په یو ډول دننه کړې. هغه ترکیبونه چې عدلي وزارت په نظر کې نیولي تر ډیره دولتي دي.
شاغلی مانوی د سه‌شنبه په ورځ د عدلي وزارت لخوا د انتخاباتو د قانون د طرحې د څېړنې په دوه ورځني سیمینار کې وویل چې کوشش یې کړی و سیاسي ګوندونو ته په انتخاباتو کې ډیره برخه ورکړي. خو د افغانستان د عدلي وزارت انتخاباتو کمیسیون د چارواکو دغه ادعا رد کړي چې ګواکې دولتي ادارې انتخاباتي چارو ته ورته نه کړي. د عدلي وزیر حبیب الله غالب چې په دې سیمینار کې برخه اخیستې وویل هڅه کوي د انتخاباتو په قانون کې هغه ډول بدلونونه راولي چې د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي.
حکومت وظیفه زیر داره و کدام مخالفیت داره به تامین عدالت.
حکومت د عدالت د عملی کولو مسؤلیت لري. د ګوندی انتخاباتو سیستمونه توپیر کوي، کیدای شي دلته ګوندونه بیل نظرونه ولري، مګر موږ هغه سیستم چې اساسي قانون منلی وي او په ټکر کې ورسره نه وي او زموږ له ټولنې سره جوړ او همغږی وي، باید هغه سیستمونه واخلو. نه داسې بیلابیل سیستمونه خو په یو قانون کې نشو انتخابولی.
د انتخاباتو د قانون د طرحې د څېړنې په دې دوه ورځني سیمینار کې د عدلي وزارت، انتخابات کمیسیون، د سیاسي ګوندونو استازو، د مدني او حقوقي ټولنو استازو ګډون کړی وو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې عدلي وزارت تر لیږلو مخکې پر دې طرحه د سیاسي ګوندونو او د مدني او حقوقي ټولنو له استازو سره خبرې کړې وې. د عدلي وزارت چارواکي وایي د ولسمشر حامد کرزی له حکم سره سم باید د انتخاباتو د قانون دغه طرحه د تلې میاشتې پر 12 حکومت ته وسپارل شي او تر یوې بلې میاشتې پورې باید د افغانستان ملي شورا ته د تصویب لپاره ولېږل شي.
خبری مجله اوری.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د ګډو غزمو کمول به په پوځي عملیاتو کم اغیزه ولري. فیلیپ هاموند وویل چې د دوی وروستي اقدامات به د افغانستان ستراتیژي زیانمن نه کړي، خو د بریتانیې د پارلمان ځینې غړي بیا په دې باور دي چې دا کار به د ناټو ماموریت زیانمن کړي. د موضوع تفصیل له حمید محمد.
د بریتانیا د دفاع وزیر وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د جلا جلا غزمو او عملیاتو د ترسره کولو پریکړه لا په رسمي ډول عملي شوې نه ده. فیلیپ هومان خبر اعلان ته وویل چې دا یو مسوده ده چې د په وینا د اقدام به په پوځي عملیاتو خورا کم اغیزه ولري او د دوی په پالیسۍ کې به کوم بدلون رانه ولي. د بریتانیا د دفاع وزیر دا خبره هم رد کړه چې د جلا عملیاتو لپاره دا اقدام به د افغانستان د جګړې ستراتیژۍ چې له مخې بهرني ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د روزونکو رول خپل کړي زیانمنه کړي. دی وایي چې موږ یو ستراتیژیک پلان لرو، موږ اوس مهال کار کوو سو د 2014 میلادي کال تر پایه پورې په پوځي عملیاتو کې خپله ونډه پای ته ورسوو. موږ د هر هغه اقدام په اړه چې پلي کېږي زیات ډاډمن یو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ هم په ورته توګه ډاډ ورکړی دی. د په پارلمان کې وکیلانو ته ویلي دی چې د جلا غزمو او عملیاتو اقدام د دې لپاره کېږي چې د ګډو پوځي عملیاتو په محل خطر را کم کړی شي. دی وایي موږ به د افغان ځواکونو لخوا په بهرنیو سرتیرو باندې کېدونکو حملو ته تسلیم نه شو. موږ به د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې زیاتې کړو او دا هغه څه دی چې اوس مهال پرې کار کېږي. نو زه فکر نه کوم چې موږ باید په افغانستان کې د یو ستر بدلون د لرلید په اړه فکر وکړو، او دا ځکه چې موږ باید د دې ستونزې په وړاندې بریالي شو. خو د برېټانیا د دفاع د وزیر څرګندونو د دغه هېواد د پارلمان د ځینو غړو اندېښنې لرې نه کړې، ځکه د دوی په وینا وروستي اقدام چې له مخې افغان او بهرني ځواکونه به جلا عملیات کوي د ناټو ستراتیژۍ زیانمنوي. په کابل کې هم کتونکي دا باور څرګندوي چې ناټو دا پرېکړه بیړنۍ ده. د پوځي چارو کتونکي نورالحق علومي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د دې کار په بدل کې د افغانستان هوایی او ځمکنیو ځواکونو پیاوړتیا ته مخه کړي. ناټو دا پریکړه په عجولانه توګه کړې. بشپړ باور لرم چې دا پریکړه خپله د مخالفینو د مورال د لوړېدو سبب ګرځي، او په ورته توګه د دوی دا کار افغان امنیتي ځواکونه هم په یو ډول اندېښنه کې اچوي. دا اندېښنه په داسې حال کې څرګندېږي چې په بهرنیو سرتېرو باندې د افغان ځواکونو د حملو په تعقیب امریکا له افغان ځواکونو سره خپل ځینې ګډ پوځي عملیات وځنډول. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په دې حملو اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې په افغانستان څنګه د دوی قومندان د بهرنیو سرتېرو د خوندي کولو لپاره لازم اقدامات کړي دي. سکل د هغو حملو له کبله چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو سرتېرو شوي شاوخوا 150 بهرني سرتېري وژل شوي دي.
په ننګرهار کې د افغان حکومت د مخالفو وسله والو یوې ډلې نن وویل چې دوی ته د پاکستان د استخباراتو ډلې ISI لارښوونه کوله. دغه ډلې نن په جلال آباد کې وسلې وسپارلې. لا جلال آباد د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری رپورت لري.
د دغه تلرویش کسيدي وسلواله ډلې ټول غړي چې د شینوار قوم پورې تړلې دي د ننګرهار په اچین، نازیان، سپینغر او کوټ ولسوالیو کې له ډېر پخوا راهیسې د دولت پر خلاف وسلوال فعالیتونه ترسره کول. د پخلار شوی وسلواله ډلې قومندان ملا خیر محمد اخوند په خپل تیر کړنو اعتراف وکړ او ویل چې دوی د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په لارښوونه فعالیت کاوه.
پاکستاني سي خلکو او داس خلکو چې هغه باندې راکمن غټ سرونه غټ اسلام پرې خوږي دي خو داس پیژندل نه د سي خلک دي. تا به ویل دا مولای صاحب دی، نو مولای صاحب ته ویل چې بس په لاس کې وتی اوس کوم څوک ته لالول جهاد وکړي.
ملا خیر محمد اخون وای دوی زکه د دولت په خلاف جنگیدل چې د دوی کار او روزګار نه وو، او د دې په خاطر چې لیوی لارې پیسې په لاس راوړي دوی مجبور شول چې وسلی راواخلي او په سیمه کې د ورانکاری کړنې تر سره کړي. په ننګرهار کې د سولې د کمیټې مشر ملک نذیر وویل چې دغه کسان د ملي امنیت د کارکونکو په مرسته د سولې له پروسې سره یو ځای شوي دي.
نو موږ د ډیر وخت نه د استخباراتو په مرګلتیا د دې خلکو سره په تماس کې وو، او دوی ویل چې نن او سبا مرګلی راغونډې ده، خو لا دوی اوس برابر شونه او دا څلیرش کسان دي.
دغه پخلا شو کسانو سره یو څه نقدي مرسته هم وشوه. په ننګرهار کې د سولې د کمیټې د مشانو په خبره د دغه وسلواله ډلې په پخلا کېدو سره په ننګرهار کې د سولې پروسې سره د یو ځای شو کسانو شمیر 130 تنو ته ورسید.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې هڅه کوو چې سریلانکا ته ورشو، کولمبو ته، او له هغه ځای له خپل خبریاله واورو چې د نړیوال کرکټ جام تیاریاں څنګه روان دي. ټاکل شوی دی چې په 8 دقیقې وروسته سریلانکا له زیمبابوي سره لوبه پیل کړي. خوس پاکستان ته ورزو. د پاکستان صدر اعظم نن یو ځل بیا د ولسمشر آصف علي زرداري د فساد د دوسیو په لړ کې محکمې ته حاضر شو. نوموړي له محکمې څخه غوښتنه وکړه چې دا موضوع د قانون مرکزی وزارت ته وسپارل شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د لسکونو میلیونو ډالرو په غلا تورن دی. جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبريال مجيب رحمان انګار پر رپورټ کې.
د پاکستان ستر محکمې د صدر اعظم راجا پرویز اشرف په غوښتنه د جمهور رئیس آصف علي زرداري د اداري فساد د دوسیو د بیرته راسپړلو چارې د قانون وزارت ته وسپارلې. د ستر محکمې یوې 15 کسیزې ډلې وروسته تر غېدا پریکړه وکړه چې صدر اعظم راجا پرویز اشرف د دغې مسلې د دایمي حل په لړ کې د هر ډول مرستو ژمنه وکړه. د پاکستان ستر محکمې د اگست پر 28 صدر اعظم راجا پرویز اشرف ته درې اونۍ یعنی د ستمبر 13 پورې مهلت ورکړی و چې په دې اکله باید وروستي ګامونه پورته کړي. د دغه هیواد پر جمهور رئیس آصف علي زرداري تور دی چې څو کاله وړاندې یعنی د خپلې ارواښا د مېرمنې او پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د واکمنۍ پر مهال یې په لسګونو میلیونه ډالر غلا کړي او د سویس بانکونو ته یې لېږدولي دي. د پاکستان ستر محکمې له تیرې څه مودې راهیسې دغه موضوع جدي راپورته کړی او حکومت ته یې په دې لړ کې د تحقیقاتو بیرته پیلولو امر کړی. له دې وړاندې پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه مهال خپله دنده له لاسه ورکړه چې د ستر محکمې د دې امر پر ځای کولو څخه یې انکار وکړ. سترې محکمې ګیلانی ته هم څو واري مهلت ورکړی او څو په دې باب د سویس حکومت ته د دغو دوسیو د بیا پرانیستلو ووایي، خو ګیلانی له څو واري خبرداري او مهلت سره سره بیا هم له دغه کار انکار وکړ چې په نتیجه کې د سترې محکمې د ځانګړې پریکړې له مخې خپله دنده له لاسه ورکړه. د سه شنبې په ورځ د سترې محکمې دغې پنځه کسیزې ډلې وروسته تر هغې د قانون مرکزي وزیر فاروق خشنایک ته دنده وسپارله چې په دې باب دې زر تر زر اقدامات وکړي چې صدر اعظم دغه موضوع د قانون وزارت ته د سپارلو غوښتنه وکړه. د قاضیانو د پنځه کسیزې ډلې مشر آصف سعید کوسه تر څه کم یو ساعت بحث او اورېدنو وروسته د قانون وزیر ته دنده وسپارله چې زر تر زره دې د سویس لوی څارنوال ته د دغې دوسیې د بیرته راسپړلو په باب لیک واستوي او د ستمبر پر پنځه ویشتمه دې یو واري بیا محکمې ته حاضر شي.
د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا نن په پکن کې د جاپان او چین ترمنځ د یو شمېر ټاپوګانو پر سر د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او آرامي غوښتنه وکړه. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ رپورت فرهیواد اوروي.
د امریکا د دفاع وزیر پانیتا د چین او جاپان د حکومتي مقاماتو ترمنځ د احتمالي غلطې محاسبې د لمنځه وړلو لپاره د تماسونو د زیاتولو غوښتنه وکړه. د چین د دفاع وزیر لینګونګ لی وویل چین حاضر دی چې له جاپان سره د ټاپوګانو د ملکیت په اړه خبرې وکړي. دغو ټاپوګانو ته په جاپان کې سینکاکو او په چین کې دایو وایي. خو د چین د دفاع وزیر لینګ وویل چین په دې اړه د اقدام کولو حق لري، خو هیله من دی چې د جاپان حکومت د ټاپوګانو پر سر راپیدا شوې مناقشه په مناسبه توګه حل کړي. د جاپان حکومت تیره اونۍ وویل چې د ټاپوګانو د رانیولو په اړه له یوه خصوصي مالک سره موافقې ته رسېدلی دی. د جاپان د دې اعلان څخه وروسته چین دې ټاپوګانو ته نږدې څارونکي بیړۍ ولېږلې. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چینایي بیړۍ په دې ټاپوګانو کې د چین د سمندري حقونو پر اساس د قانون د عملي کولو ماموریت پر مخ بیايي. د جاپان ساحلي ساتونکي وویل چې د سه شنبې په ورځ نورې یوولس چینایي بیړۍ سیمې ته داخلې شوې دي. د سه شنبې په ورځ چین له سلو څخه زیاتو ښارونو کې د جاپان د دې اعلان پر خلاف مظاهرې وسوې. چینایي مظاهره چیانو په چین کې یو شمېر جاپاني دوکانونه او رستورانونه تخریب کړل. له همدې کبله چینایي کمپنیو په چین کې خپل کاروبار ځنډولی دی. د امریکا د دفاع وزیر پانیتا د خپل چینایي سیال لینګ سره د چین او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه هم خبرې وکړې. پانیتا د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې اړیکو غوښتنه وکړه. دی وایي
زه غواړم تاسې په دې خبره پوه شئ، زموږ هدف دا دی چې د امریکا او چین ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو ټینګېدل په نړۍ کې ډېر مهم دي.
دراز د چین د دفاع وزیر لینګ هم وویل
زه هیله منم چې دغه سفر به د چین او د دې هیواد د پوز په لاخه پیژندلو کې له تاسو سره مرسته وکړي او زه امید لرم چې دغه سفر به د چین او امریکا اړیکې لا ټینګې کړي.
پنیتا وویل امریکا او چین دواړه د آرام سمندر پوځي ځواکمن هیوادونه دي. دواړه هیوادونه په سیمه کې مشترکې ګټې لري، د ترورزم څخه نیولې د هستوي وسلو د پراختیا، بشري مرستو، د مخدره موادو قاچاق، د سولې ساتل او داسې نورو مسایلو په اړه ګډې اندېښنې لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
هڅه مو وکړه چې په سریلانکا کې په کولمبو کې د ازادي راډیو له خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او تاسو د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام لوبو له جریان خبر کړو. ټاکل شوی ده چې دوه دقیقې وروسته تقریبا د سریلانکا او زیمبابوې ټیمونو ترمنځ دغه لوبه پیل شي او د افغانستان د کرکټ ټیم به سبا له هندوستان سره مسابقه وکړي او د جمعې په ورځ باندې د افغانستان د کرکټ ټیم مسابقه له انګلستان سره ده. خو تخنیکی همکار امان میرزا اشاره کوي چې له صفی الله ستانگزی سره ټلیفوني رابطه ټینګه شوه. ستانگزی صاحب، څنګه تاسو د افغانستان د کرکټ ټیم له لوبغاړو سره مخکې ولیدل؟ د دوی روحیات څنګه وو؟
بله، د لوی بخښنې خدای په نامه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي همدا مهال په پریکټس یا تمرین باندې بوخت دي. د درې څلور ساعته کې چې د مازدیګر له پنځو نه تر اوو نیمو بجو پورې دوی په پریکټس باندې بوخت دي. بیلابیل پریکټسونه کړي دي. دوی له ډېرې عالي روحیې څخه برخورداره دي او په دې هیله باندې چې وکولی شي سبا د افغانستان او هندیا ترمنځ خپله لوبه په ډېره سمه
توګه وګټي. مخکې تاسو ویل چې اجازه نشته چې له دوی سره څوک خبرې وکړي، تاسو اجازه ترلاسه کړه؟ له نږدې مو هم خبرې ورسره وکړي.
بله موږ ونه شو کولای چې د ټریننګ مزایمت وکړو. موږ ته اجازه را نه کړه چې د ټریننګ ترمنځ چې د دوی خبرې واخلو. انشاءالله له ټریننګ موږ ته دا اجازه راکول کېږي چې له دوی سره مستقیم خبرې وکړو.
بله
او لوبغاړو سره به وغږېږو. بله
او په دوی کې نوي لوبغاړي هم شته چې پریکټس کوي؟
بله لکه څنګه چې د خپل ټیم منیجر سره زه وغږېدم، هغوی وویل چې د 19 کلنو د ملي ټیم کپتان او ځینې نور لوبغاړي ډېر تکړه لوبغاړي چې هغوی انتخاب کړي دي په دغه لوبه کې راځي. او د سبا د لاین اپ لپاره دوی دا وویل چې میچ ته پیچ د خپله ګراوند